تاسو ستړي مشي شورز درته غوړم قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. مخکې مو واوریدل چې خلک له بې برقي شکایت لري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د برښنا ستونزه به نن حل شي. تر راپورونو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کندهار په سپین بولدک کې په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شول. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیلو خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل پرون ماسپخین په یوه موټر سایکل کې د شدل شوی بم په چاودنه کې و ملکیان شوبل شوی دي. ویل کیږي چې د حمله هدف د کندهار شار د اتمی حوزې د پخوانی عامر جاجو ورور خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبري اعلان وکړ چې په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لوی لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون آزادی رادیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
د وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وجدو کې د نویو امنیتي پوستو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتي ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په روسیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنه غوري په شمول غني سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایوش مې روسیدون کې ادعا کوي چې د شهر د صنعتي شارګوټیز مکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ور ویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوې دي. د فرایوش مې روسیدون کو آزادی رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټی کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړی دي. د فرا یو وسیدون کې صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی شوی او اکثریت ځکه هم نیول شوی دي او شخصي سرایونه جوړ شوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ شوی، باغونه جوړ شوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت آزادی رادیو ته وویل چې د خلکو اداوی سمیدیا او په اړه چیرنې کوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ور باندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز یې په ریاض کې دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. روسانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمشر یان سولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناټو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبري اعلان وکړ او ویل ناټو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراینه وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوه ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. تر دې وړاندې د روان اکتوبر په لومړیو کې د فیسبوک عملیاتي رئیس مارک زاکربرګ د امریکا په کانګرس کې د فیسبوک له لارې د سیاسي تبلیغاتو له بندیدو سره مخالفت وکړ. ویل چې سیاستوال حق لري چې په فیسبوک کې د بیان ازادي ولري. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړ کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بل شوې دي. تر اوسه د اور لګیدو علت نه دی څرګند. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستورم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوه.
د نیک مرغان تر مخامه پر زمونږ همکارانو شکوله د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نور شهرونو کې د برښنا د پرلتسې پرچاوي له کبله د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخي ساحل طالبانو تصفیه کړی دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتره مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شهروالۍ په نامه یادېدله.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو او د غرس د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:08 شوې. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې نن به د کابل شهر او یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا بیرته وصل شي. د دې ادارې وایند وحید الله توحیدی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په جنوبی سالنګ کې د برښنا پایا چې د هغه په وینا څو او واشو وګړو الوزولې و په اساسي ډول بیرته جوړ شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت د دې پایې د تخریب له کبله تر 5 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیولندی کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پر یالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایې چې الوزول شوی و په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به تر سره شي.
خو د نیک مرغان تر مخامه پورې زمونږ همکارانو شکوله د ټول وارداتي برښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ شي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پاتې شوی چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 5 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل شهر او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه به اغیز نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوري و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل شهر او شمیر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کیږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنه کړې وه. روسي وار کابل شارت د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خبر شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیه د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوی پایه ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږ شنه تر اتی شتونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غر ته جګ کړی وو هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایه یو سیمه ییز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چا الوزولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح شوې وې؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و امر دل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه نن حل کړي. د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سوچونه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نو توس
نن چې میزوی غختل خوانځي ته لاړ شي ویلې دل چې کالی وتنه دي. وی ویل نظم حسن فیان میرا پوری خان دی ز عمر ډیر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دی اغېزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وای د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 to 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې نه څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یو ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړول او دوه نورې لږ سوي جاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. په یو بل راپور کې په باور د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنی ناروغۍ په مهال د لارښود پروګرام پیلوي. خو مخکې تر دې هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له اتلسو کلونو د نهر سراج ولسوالي ډیری برخې له طالبانو تصفیه کړي دي. سمونمل احسام الدین هلمندی په یوه خبری غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالي په مربوطاتو کې د طالبانو داسې سیمې بیرته نیولې چې په تیرو اتلسو کلونو کې دولتي سرتیری نشوای ورتلی. د دې موضوع په اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل احسام الدین هلمندی چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیات کړه غواړي شارت نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حمله او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوی دغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره موږ د ساحې کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده او هلته قوي کمربند پکښې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپینجرې ولسونه را روان دي زموږ ناسې ورسره روان دي چې دوی مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% یې په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودی ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نامنوی ته نه پرېښودل کېږي.
نهر سراج او نورو سیمو کې روان دی، د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واقعاً دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې وسپېل بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډېرو قوي تدابیر ونیسي. په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دم غړی د لشکرګاه په شمول د ګریش ولسوالۍ ډیری سیمې خود نادالي او ناوی ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه قومندان لخوا دا خبره چې ډیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي د نجونو روغتیا په ځانګړي ډول د میاشتنی ناروغۍ په تړاو یوې غونډې ته وویل دوی په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
سارا 14 کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هېڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هره میاشت لیدل کېږي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ. زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي. په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدلی یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس په احمد شي بردر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویارک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله چیرلې ده. د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت په طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنۍ اور بند وکړي. د ورسپنې په باور شایي لدی شرط سره د سولې خبري نوري پیچلې شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبان ویلی دی چې هغه وخت د حکومت لاساسو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوی برخوي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان افغانستان بس. نیویارک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنه وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروط سولې په اړه د طالبانو استازو ویل دي چې دوی په خپل پخوانی شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دی ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په سیر له ترهګر وډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویارک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هوار شي. د ستراتفورد کمیټي خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به دا شي چې چین او روسیې ته ولار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتیدونکو روابطو باید سترګې پټې نشي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
مخې ته چې د افغانستان مسلو ته بیا ورشو، ګورو چې په پاکستان کې ستیریږي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان بیا ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي بنن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشی سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوی دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور شهر د نیاز بیگ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالانو ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی. دا مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ ښار له سوراب کوټ روان سو. د خیبر پښتونخوا به د ازادۍ مارچ د پلویانو قافله هم نن اسلام آباد ته ورسیږي او له جمعیت علماء اسلام فی سره به یو ځای سي.
اوس هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو ستونزه چې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په سلګونه زره کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
جمیله لدری و رزورست خپل و بچیانو ته گرم دوده او خواره تیاروی.
نن غرمه ده بچان ده پار پخومه دیده جراغانی وکده ول پتاتی را پخاکمه او ده پتاتی را پخومه ماشوان بخیره بندی جاری.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ او په جنجال خوري، دغه جړای دي، دغه بغاری وي، په هغه نه مړیږي. لا شپاچ دې سر بیا لا غسې ناری او چې غالي دغه ته موږ نو مد کړي چا دې سمج نه سورانی والے پلی می دې شیخ ګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلويخ کلنه جميله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما جنگونه به داغه دغه د اکام عینې پکښ شهید اسو، زما د اکا لور پکښ شهید اسو، زما خاله پکښ شهید اسو. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمن کې موږ نه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړلې ده. داغه په غلا په داغه په مرمو په د مرمۍ باندې کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا او تشته د لورالو. داغه په داغه لاله کې چې موږ راتښتو سلو پنځدانې مشیدان سو په داغه په پسروونو رنگو چې موږ د داغه لمن د سبوت شته د لورالو.
د جميله میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغاني او غټي دغه کورنۍ وای د جمی پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د جمی را له دغه ماشومان د ستپیژ چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو، بوت موږ نه لرو، د نور هغه نور پس پرځه چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچې ته سمه کاغذان ټول کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په پخاو لام کاغذان د خلک پر پیرس د کچري سه په سیاخ راځي د کاغذان مټولوي.
د کابل خار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوی نږدې 300 بيزه شوی کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
د څه وخت پر موږ باندې راغلی دی چې خلک مالی دی لیدي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده موږ باندې یو شی نه غواړو موږ کور غواړو
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,09,000 او 615 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند کونړ ننګرهار کندوز فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هره یوه یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولي دي د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړي دي د فرا یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د ښار د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوې او په بدل کې بډې اخیستل شوې دي په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه پرې لګولي وو د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړی کرشي د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بیلتون غشتونکو د وټلو هرکلی وکړ دوړو خو پرون د لوهانس په سیمه کې د جګړې لکرشي د شاته کېدو بهیر پیل کړ د ټویټر عملیاتي رئیس جاک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیز شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیز شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي د جاپان په شوري لرغوني کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغوني ودانۍ ویجاړه کړي او ډنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تېره کړي د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او همدارس ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم دا ونې لا کور د جنونو د تېختې پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخي په کابل کې ثبت شوې دي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي خو بهرحال له کوره سره وتلي دي سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده په نور 12 قضایي دي چې کمیسون ثبت کړي دي په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلی دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قاضي چې په هغه کې لو دېرش لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدنی یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي ورکوی ځه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونو کې پلرونه نشته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پر نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسي چې د آواز واوري او هلته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بهم دغسې حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی وړاندیزونه زیات دي زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندولو ته ورولو. د چندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ چډول وو.
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی، او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا غلطی ورکی او نه د چا غلطی منی.
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور شمن ازاره سرایونه دغه موږ د پاره نو یار دی دغه چندول آسو پاس لیر نږدې دغه لکه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اگردونکو، پا کابل که چیندول هغه لرغونی سیمه ده چی ده ارفغان پزرکی لبخوا زمانو را پا دیخوا خواگی خاطری لهم جونده پاتی دی. تاریخ پوهان وایی چی پا چیندولو که لمرای ده جوانشیر پنم قوم وسیده. بیا ده چوار لسم هجری شمسی قرن پا لمرایو که دلتا قزل باشان میشت شول. ده وقت پا تیری دلو سرا دیازارا قوم پا که زیاد شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکر په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکر نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایی چه چیندولو پخوا ده کابل دیر برخنی ولی و
شفاخانه ده ابلیسینا نشلو سیوی دی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری ده پخوانی و ده چوک نه چی اخوات ازید ده بالا قلا و بالا کو ده چیندولو امداوس هم چه بالا کونو میگی ده چیندولو امدادی تر آشکان عرفان و در باغ قاضی پوری ده غصایی و اکثریت خو قزلباشان و اقلیت ده مونگ ده ازاره ارون و پخوانی وقت که در صدارت داود خان هم زین کاکه ها جونده و داداش حسین نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چیندولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باشو او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردنګ، بس عادي مقصد ناصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کاله، 70 کاله، 80 کاله مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ ته خپل مړه ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ اوښته. زموږ په هغه سرایو کې خوشاله یا زه په خپل دی وول سکال درته راغلی یم. نو دا خو لا نو ځوانان بچانی موږ بدل دی کې به ای وسې ژ خپل شپه ته روز بن زندگی کو. بس دا موږ د پاره نو یار دی، دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز زندگی، دا موږ د پاره بس بچی دی. دا چندول آسو پاس لیر نږدې دا لکه دا سترایم دا زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلاو کالو د 1500 کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه زیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسری رازی سپنگیری خلق رازی دلته رازی وای دلته منګه یو دوره و هو ډیر په منګه خلګی منګه دلته مسول طلبان د مکتب و یو دویم دریم سم کی مور پلار سره راتلو دلته دو کوڅو کې ګرځیدلو کاته پورته ډیر په منګه لغه جن سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن جرمنی د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خیتونه د ډیر کلک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کړکۍ چې نه روبسي بلې تراره کې چې خوره کې مالګه نه لرم لکه مالګه مو ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و امن و خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو حاجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخمری خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک د په کندهار کې موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه پروردګار ورکړي
قزلباشو
ته وکړي
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانې په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګرا او خستل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي چې اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه وس هم موجود ست
کوم کورونه ډیر خایسته دی هغه خواني
په خواني خو ډیر ش کلتور ډیر ش کړکی درلودل دا کړکی به د کونړ د ارچي څخه جوړ کړي و شنخښونه ګرسي به د په دا کور څخه به ګرځیدل د سې فکر کاوه چې څو ز پر تخت باندې روانم د سې وګریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونه چې په سوي ده د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چې
د چندولو شاګه د لرګو په وازه باندې یو پربل باندې مخسوي دي دغه سیستم یې برابر دی
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خواني تنګ کوڅي او ش کلتور د دې خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
ته خپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي خلک ډیر با کلتوره خلک ډیر با فرهنګ خلق دی او ډیر صادق مسلمانان خلق دی نه چا غلطی ورکی او نه چا غلطی منی
نو مجمل دی خو هم سختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا
د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چین دولو کې لاسی ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډېری مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایو چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندګانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور وو چنداولي
والا هم دا اوس هم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرته وو. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچې مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلي وایي، د چبلي هغه دي د چنداولي دي، وایم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې اوه سوه ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوي. ځینې کسان ته وایي وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي څه ده؟ کوم ښځه دي؟ وایي دا خو د مامزیانو دي، دا خو د پیسهدارانو دي. د دې ښځه وګوره، شال چنداولي په سر کې اچولی دي. دا خو ډېره مشهوره وو، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي. مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد، که درته ووایي چې چنداولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی، فرقه مشرو، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
سي سي